رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړی مشی. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې ووري.
جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه رد کړې. د پاکستان سیاسي او مذهبي ډلې د انتخاباتو د نتایجو بزت په مرکز او صوبو کې احتجاجي غونډې کوي، او د کالیفورنیا د ایالت تباه کوونکي اور تفریحي پارکونه د سوځېدو خطر سره مخامخ کړي دي.
د خبرونو نو وروسته نن په راپورټونو کې یوه مسله د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط ده، او هغه دا ده چې د افغانستان حکومت غواړي چې پارلماني انتخابات په ټاکلي وخت وشي.
هر ورځ تاخیر بل مشروعیت نه نظام سوال لري.
همداشان په پاکستان کې هم د پارلماني انتخاباتو خبره ده. د پاکستان د سیاسي ګوندونو ائتلاف د پارلماني انتخاباتو نتیجې نه مني.
بهر به وګا او اندر به وګا، ایوانو کې اندر به وګا، ایوانو کې بهر به وګا.
د دیو نورو رپورټونو نه علاوه بل موضوع دا چې میرمن راشده به لومړی مسلمانه میرمن وي چې کا انتخاباتو غټي د امریکا د کانګرس غړي بشي. خو تر هر څه مخکې سایسلی منشاه د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. سکال په افغانستان کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې له نوي بایومیټریکي سیستم نه کار اخیستل کیږي. د انتخاباتو مستقل کمیسیون نن د چهارشنبه په ورځ د زمري په 18مه اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې له بایومیټریکي سیستم نه کار اخیستل ممکن نه دي. د کمیسیون منشي سید حفیظ الله هاشمی په یو خبری کانفرنس کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت منله چې د ورکوونکو بایومیټریک سیستم په انتخاباتو کې د شفافیت تر ټولو غوره او مناسبه لار ده. کمیسیون د روان لمریز کال د تلې 18مه د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې، او د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د راتلونکي لمریز کال پسرلی په پام کې نیولی دی. دا امریکا غا واشنگتن دی، او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. لبلی خوا جمهور رئیس اشرف غنی وای چې انتخابات به پر خپل وخت وشي. هغه د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د ځینو ګوندونو وړاندیز رد کړ او ویل
هر ورځ تاخیر بل مشروعیت نه نظام سوال لاندې رو.
اشرف غنی له طالبانو سره د مذاکراتو په باب ویل چې د افغانستان دولت ترمنځ په دې اړه د نوموړي په وینا بشپړ توافق نظر موجود دی، خو د سولې د وړاندیزونو په اړه ترمنځ اختلافات دي. اشرف غنی نن د چهارشنبه په ورځ د کاپیسا ولایت تا د سفر په دوران کې خلکو ته په یو وینا کې هغوی ته اطمینان ورکړ چې د پردې شاته به پټې موافقې نه کیږي، او له طالبانو سره چې هر ډول موافقه حاصلېږي خلک به پرې خبري. اشرف غنی ښځو ته هم ډاډ ورکړ چې له طالبانو سره په خبرو کې به حقوق مد نظر ونیسي. ښاغلي غنی د برېښنا درې پروژې پرانیستلې چې مصارف یې د امریکا د پوځ د انجینرۍ قول اردو ورکوي، او 15.8 میلیونه ډالر ورباندې لګیږي. احتجاج کوونکو د کابل قندهار لویه لاره تړلې ده. د میدان وردګ د ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن د چهارشنبه په ورځ د زمري په 18مه د کابل قندهار لویه لاره چې د میدان وردګ ولایت نه تیریږي د سهار راهیسې د اعتراض په توګه تړلې. احتجاج کوونکي وایي چې د ملي یووالي په حکومت کې دغه ولایت د اوسیدونکو د ګډون د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار ته د دولتي پوهنتون لیږدول او د دولتي ښوونځیو باندې د میدان وردګ د نوم ثبتول غواړي. د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک چې د ویل چې په احتجاج کوونکو کې 1.5 زر کسان شامل دي. احمد شاه ابدالي د ترانسپورتي شرکت مرستیال حجي احمد الله امریکا غا آشنا رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د لارې د تړلو له امله د سړک دواړو غاړو ته په سلګونو مسافر بند پاتې دي. دا واشنگتن دی. په افغانستان کې د اروپایي اتحاد حیات نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په افغانستان کې د اقلیم بدلون مشترک چیلنجونه او په ډله ییزه توګه په ضد مقابله تر نامه لاندې کانفرنس جوړ کړو. دا کانفرنس چې د سرینا په هوټل کې د اروپا اتحاد په ابتکار جوړ شو، په کابل کې د اروپا اتحاد د سفیر پیری میاډون په وینا پرانیستل شو. د بحث موضوع دا وه چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د اقلیم بدلون پر افغانستان باندې هم ناوړه اغیزه کړې او د تودوخې درجه په مسلسله توګه لوړیږي چې منفي اثرات هم دا اوس په سترګو لیدل کېږي. د اروپایي اتحاد سفیر غږ وکړ چې عاجل اقدامات باید وشي ترڅو د اقلیم د بدلون د منفي عواقبو مخه ونیول شي. اروپایي اتحاد خبرداری ورکړ چې په راتلونکو کلونو کې به په افغانستان کې د تودوخې درجه نور هم لوړه شي او که لازم تدابیر ونیول شو د اقتصاد او کرنې موجوده خراب وضعیت به نور هم پسې خراب شي او په داخل کې به د کورش او په داخل کې به د بې کوره شوو خلکو شمیر هم زیات شي. د هرات ولایت د مختلفو ولسوالیو د شوراګانو په سلګونو کاندیدانو نن احتجاجي غونډې وکړې او د انتخاباتو پر کمیسیون غږ وکړ چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات هم په یوه ورځ د پارلمان انتخاباتو سره سرته ورسی. د ازادۍ رادیو د رپورټ له مخې په کابل کې دا وخت د سوالګرو شمیر ورځ پر ورځ زیاتېږي چې زیاتره شمیرې کم کې ماشومان دي او ځینې خلکو ورنه تنګ دي. د مسلم لیگ نواز گروپ او د متحده مجلس عمل په شمول د پاکستان غټو سیاسي او مذهبي ډلو چې تیره میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې بعد ماتې خوړلې وه د احتجاجي غونډو غږ کړی. دا اعلان د مخالفانو د ائتلاف وړاندې شیری رحمان په اسلام آباد کې د مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې وکړ.
ایوانو کے اندر ساری پارٹیز اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہوں گی.
دا پاکستان دا جمعیت علماء اسلام ڈل مشر مولانا فضل الرحمان چې د متحده مجلس عمل په نوم د څو سیاسي او مذهبي ګوندونو د ائتلاف د چوکاټ نه په انتخاباتو کې برخه اخیستې او ماتې خوړلې سګنې انتخاباتې رټګې او برګې تر ټولو ناوړه نمونه او مثال بللې او وایي چې ولس سره د هغه په وینا ټګې شوې او پر حقوقو باندې ډاکه اچول شوې. فضل الرحمن چې د پاکستانی پوځي مشرانو استخباراتو سره نږدې اړیکې ساتي په فیسبوک کې په یو بیان کې د پاکستان په پوځ او استخباراتو باندې تور ولګاو چې هغوی د خپلې خوښې نتیجې ترلاسه کولو لپاره په انتخاباتو کې بربنډ لاسوهنه وکړه. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د تیرو څو هفتو نه په شمال او جنوب کې د تباه کوونکو اورونو د لګېدو له امله د تفریح او سیاحت پارکونه تړل شوي دي. د خبر نور تفصیل زیبا خادم ته استولې.
سکال تباه کوونکو اورونو چې په زرهاوو هکتاره شنه ځمکه یې ایره کړې ده چارواکي مجبور کړل چې د یو سمیت د ملي پارک په شمول تفریحي ځایونه وتړي. د پارک شاوخوا تقریبا ټول سیمې د اور په لمبو کې سوځېدلې دي او اوس دغه ملي پارک درې غټې دروازې هم د سوځېدو تر خطر لاندې دي. د ملي پارکونو د خدماتو د ادارې مسؤلینو ویلي دي نه پوهیږي چې کله به دغه اور مړ شي. د څو ایالتونو د اور وژنې ټیمونه هڅه کوي چې د دغه اور مخه ونیسي خو د ګرمې هوا او د توندو بادونو له امله تر اوسه پورې دا کسان په خپلو هڅو کې نه دي بریالي شوي. دغه اور د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی او تباه کوونکی اور بلل کیږي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
او دا هم څولن خبرونه. روسیا د پاکستان پوځیانو ته نظامی روزنه ورکوي. په دې اړه پاکستان ته د روسیې د دفاع د وزیر د مرستیال ډګر جنرال الکساندر فومین د سفر په مهال په راولپنډه کې موافقه لاسلیک شوه. په تیرو دوو کلونو کې د پاکستان او روسیې ترمنځ پوځي اړیکې پراخه شوې دي. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی وای چې چې عراق د ایران په خلاف د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د لګول شو بندیزونو سره موافق نه دی خو مجبور دی چې عملي کړي. عراق امریکا او ایران دواړه د عراق د موجوده حکومت مهم انډیوالان دي خو د امریکا لخوا پر ایران باندې د اقتصادي بندیزونو د لګېدو وروسته کاغل علي بادي نه پوهیږي چې څه وکړي او کومه خوا ونیسي. او د پاکستان د صوبه سرحد او د پاکستان د خیبر پختونخوا په صوبه کې د اسماعیل خان په ضلع کې درې شیعهګان په مختلفو حملو کې وژل شوي دي. دا د سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې هیڅوک حق نه لري چې په ملي مسایلو کې د ولس ذهنونه مخشوش کړي. د دې او نورو رپورټونو اوریدو ته لږ انتظار وباسئ. بله مسله دا ده چې جمهور رئیس غنی نن ویلي دي چې د انتخاباتو ځنډول د نظام د مشروعیت په باره کې سوالونه پیدا کوي. جمهور رئیس غنی نن په کاپیسا کې غونډه ته وینا کې ویل چې حکومت غواړي انتخابات په ټاکلي وخت وشي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د چهارشنبه په ورځ د کاپیسا په ولایت کې دغه ولایت د مخاورو قومي مشرانو دینی عالمانو مدني ټولنو د استازو یوې لویې غونډې ته په وینا کې ټاکنې وسواله طالبانو سره سوله او اوربند ټینګېدل د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې یاد کړ. ویې ویل چې په ټاکنو کې ځنډ د نظام مشروعیت تر پوښتنې راولي چې په کور دننه د مشروعیت پرته په بهر کې د سترو کارونو د ترسره کولو مخه نیسي.
ما ویل انتخابات د قانون په اساس وکړي، نه هغه وخت ماتم حل فراک ځکه هر اورس تاخیر بل مشروعیت نه نظام سوالان درو.
جمهور رئیس غنی په ټاکنو کې د افغانانو ګډون جهاد اکبر و نومو او ویل چې د ټاکنو په اړه په ټول افغانستان کې اجماع شته او د همدې لامل هر څنګه چې کیږي دی به ټاکنې وکړي. جمهور رئیس غنی له خزو وغوښتل چې په روان ټاکنو کې ګډون وکړي، هغه ژمنه وکړه چې ولسوالۍ د شوراګانو په ټاکنو کې چې په کم شمېر د ښځینه نوماندانو د نوماندۍ له امله د دغو ټاکنو په وړاندې کومې ستونزې راولاړې شوي هغه به حل کړي.
دی روز جلسه شورای عالی امنیت با اساس ماده 104 قانون اساسی دی وقت دایر شد.
تیر ورځ د امنیت د عالی شورا غونډه وه چې د اساسي قانون د 104 ماده پر اساس جوړه شوې وه. سرګن تصمیم لرو چې د خويندو د ونډې په برخه کې ستونزې هواري کړو.
جمهور رئیس غنی د دې غونډې برخوالو ته د خپل هغې اعلامیې دونه هم وکړه چې پکې د افغانستان امنیتي ادارو د کارکونکو څخه په ټاکنو کې د چا په ملاتړ او یا هم د چا په مخالفت نه مداخلي غوښتنه شوې ده. ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي دغه کمیسیون د اساسي قانون د 104 ماده له مخې د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو په اړه پریکړه د ملي امنیت شورا ته سپارلی ده. دغه کمیسیون رئیس ګل اجان بدی سیاد نن د چهارشنبه په ورځ خبر اعلان کړی ویل چې تېره ورځ د ملي امنیت په شورا کې د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو ځنډ په اړه دغه کمیسیون په وړاندیز خبرې وشوې، خو په اړه یې پریکړه بلې غونډې ته پاتې شوه. ګل اجان بدی سیاد ویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دا پریکړه د یو لړ ستونزو له امله کړې وه چې یوه ستونزه په کم شمېر د ښځینه او نارینه نوماندانو د نوماندۍ مسله وه.
لومړی کټګوري هغه ولسوالیان وي چې هلته هیڅ کاندید وجود نه درلوده، یعنی نه نارینه کاندید و نه ښځینه. دومه کټګوري هغه ولسوالیان وي چې هلته نارینه کاندید و ښځینه کاندید نه و. دریمه کټګوري هغه ولسوالیان وي چې هلته نارینه کاندیدان او ښځینه کاندیدان و، اما د هغو چوکیو په تناسب باندې نه و چې باید هغه تعداد پوره کړي. څلورمه کټګوري هغه ولسوالیان وي چې هغه کې مونږه پوره کاندیدان هم نارینه او هم ښځینه درلودل، چې متاسفانه د 318 ولسوالیو نه چې مونږ ته ارګانای محل کوم لیست راکړی دغه څخه فقط 40 ولسوالیو کې چې هغه هم د افغانستان په 10 ولایتو کې دي او اکثریت په بعض ولایتو کې دي، نه په ټولو ولایتو کې. متاسفانه د کابل پایتخت کې هم مونږه پورا خصوصا خزینه کاندیدان نه درلودلې.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس د ولسوالۍ شوراګان ته د نوماندانو د کم شمېر نوماندۍ علتونه هم یاد کړه. ویل چې د ولسي جرګې نوماندۍ ته تحصیل شرط نه دی، خو د ولسوالۍ د شوراګانو لپاره د 12 ټولګي څخه فراغت شرط ګڼل شوی دی.
امنیتي مشکلات یو عامل و، عنعنوي مشکلات او دود او رسم او رواج چې څو خپلې خور ته اجازه نه ورکوي یا ښځې ته اجازه نه ورکوي ځان کاندي کی، دا بل عامل و. تعلیمي مانع بل عامل و چې متاسفانه د پارلمان لپاره هیڅ کوم تعلیمي سند ضرور نه ده، اما برعکس قانون کې د شوراګانو د ولسوالۍ لپاره د 12 سیم شادنامه شرط ګڼل شوی ده. د هغوی د امتیازاتو، معاشونو، د دفتر او د نورو په اړه باندې کوم وضاحت وجود نه درلوده. د شوراګانو لپاره کوم قانون تر اوسه پورې وجود نه لري.
دغه خبری کانفرنس پر مهال دغه کمیسیون منشي او وایم سید حبیب الله هاشمی پر روانو پارلماني ټاکنو کې د بایومیټریک ټکنالوژي څخه د کار اخیستلو په اړه چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو لخوایي غوښتنه کیږي د کمیسیون پریکړه هم اعلان کړه چې له مخې به یې پر روان ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم څخه کار وانه خستل شي. ښاغلی هاشمی ویل کمیسیون ژمن دی چې د جمهور ریاست په ټاکنو کې چې د راتلونکي کال د وري په 11مه به ترسره شي دا کمیسیون به په ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم څخه کار واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو ویلي دي چې هیڅوک حق نه لري چې په ملي مسایلو کې د ولس ذهنونه مخشوش کړي. د ولسی جرګې دغه غړو په داسې حال کې دا خبره کړې ده چې پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی په دې ورځو کې ویلي دي چې طالبانو د انتخاباتو د ځنډېدو نه علاوه د امریکا سره په خبرو کې ځینې نیر غوښتنې هم مطرح کړې دي. د سولې عالي شورا او طالبانو د احمد سیدی دا خبرې رد کړې دي. د ازادي راډیو خبریال رپورټ راکړی دی.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د ملي مسایلو په اړه د افرادو له لوري د غیر مسؤلانه څرګندونو دوام د اندېښنې وړ دی. دوی وایي د ملي مسایلو په اړه هر ډول څرګندونې او بیا په ځانګړې توګه د نظر د خاوندانو له لوري باید د اسنادو له مخې وي. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازای:
حکومت نه جدا تقاضا کوم د نافذه قوانینو مطابق په نوم د اخلال نظم عام او اخلال د خلکو د مخشوشولو او مونږ دلته ترنوالیان لرو د دې لپاره قوانین لرو هغه باید په دغه افراد او اشخاصو باندې تطبیق کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی ادعا کړی چې طالبانو له امریکایانو سره په خبرو کې ځینې غوښتنې مطرح کړي چې دا تری خبر دی. ښاغلی سیدی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې د انتخاباتو د ځنډیدو، دوی ته د 14 ولایتونو د سپارلو، د انزوري زورسنیو او د ښځو د ونډې د محدودولو غوښتنې مطرح کړي دي. ښاغلی سیدی وایي دغه معلومات ورته یوې باوري سرچینې چې د امریکا او طالبانو له خبرو پوره معلومات لري ورکړي او د یې په اړه اسناد هم لري. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داسې غوښتنې د دوی له لوري نه دي مطرح شوي. د افغانستان د سولیلی شورا هم د احمد سیدی خبرې رد کړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه ورکول کیږي. افغان حکومت هم د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرې تایید کړي، خو ویلي دي چې دا خبرې د افغان حکومت سره په هماهنګۍ ترسره شوي او هڅه کیږي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو ته زمینه برابره شي. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د ملي اوالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته وویل چې افغان حکومت د دې خبرو پر بحث وړ مسایلو خبر دی. خو له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ په دغه خبرو اترو کې د یو لړ پټو معاملو په اړه خبر ورکول کیږي. وړاندې اوازه وه چې وسلوالو طالبانو ته د منسیمو په نوم یو شمېر ولایتونه ورکول کیږي چې د افغان حکومت له لورې دغه مسله رد شوه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر بیا وایي د مهمو ملي مسایلو په اړه له اسنادو پرته منفي خبرې جرم دی. ښاغلی رنجبر د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نیسی کی دلائی چی خارج دی چوکا دی قانون هر اپلاتی هر چوکوهی هر چی پقل را غی اوهی کلا کلا دی لوی خطر واقعی کی گی ملی امنیت تا ملی گتو تا خطر واقعی کی گی.
دا کبیر رنجبر په خبره د نظر خاوندان د دې پر ځای چې د ملی مسایلو پاړه د خلکو ذهنونه روښانه کړي، خو لیدل کیږي چې په ځینو مواردو کې د ټولو اصول خلاف څرګندونه کوي چې د داسې وضعیت دوام خطرناک دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په امریکا کې د دیموکرات ګوند غړي رشیدی طالب د کانګرس څوکۍ د ګټلو لپاره د اگست په 8 نیټه په مقدماتي انتخاباتو کې خپل 5 رقیبانو ته ماتې ورکړه. میرمن راشده طالب لومړنۍ مسلمانه میرمن ده او دا به لومړنۍ مسلمانه میرمن وي چې د امریکا د کانګرس غړي شي. د کین فارباغ رپورت خلاصه واوري.
احلام جبرال د امریکا په شیکاګو ښار کې اوسېږي چې د ډیټرویت میشیګن سیمې څخه 6 ساعت لري موقعیت لري، ځکه نو د غزوان انجلۍ د ایالت په مقدماتي ټاکنو کې رایه نشي ورکولی. خو جبرا د دې په خاطر چې په ټاکنو کې د یوې مسلمانې کاندیدې رشیده طالب لپاره د خلکو ملاتړ راجلب کړي، موقتا ډیټرویت میشیګن ته کډه کړې ده.
از ا مسلم
زه د یوې مسلمانې امریکایي، د یوې عربي امریکایي او د یوې فلسطینی امریکایي په صفت دلته راغلی یم.
کانګرس ته د کامیابیدو لپاره د میرمن طالب انتخاباتي مبارزه ځکه مهمه بلل شوې چې د مسلمانو امریکایي میرمنو پر وړاندې ځینې ننګونې موجود دي. ځینې خلک د مسلمانو میرمنو سیاسي مبارزه د پرمختګونو پیلامه بولي.
لزوانو نجونو څخه پیغامونه را رسیږي. له نیویارک څخه مې پیغام واخیست چې لیکلی وو ته مې نه پیژنې، نوم مې هما ده او غواړم درته ووایم چې زه ستا کار له نیویارک څخه تعقیبوم. دا مې احساساتي کوي، وایم او خدایا دا خو ډیره عالی ده. رشیده نوی رای ورکوونکی حسابي، نه یوازې ځوانان بلکې هغه رای ورکوونکی چې له ډېرې مودې د امریکا تابعیت لري، خو اول ځل یې دای چې خپل رای کاروي.
همدغه تازه رای ورکوونکو د میرمن طالب د کامیابی لپاره هیله زیاتې کړې دي. دا کاندیدا او ملاتړ یې په دې نظر دي چې په یوه سخت انتخاباتي سیالۍ کې ډېرې رای ګټلې دي. درایش بیرونو په پای کې میرمن رشیده کتسام چې احساساتي شوی و، خو له فرصت څخه په استفاده د سیاسي مبارزو لپاره د خپل کورنۍ لملاتړ څخه قدردانی وکړه.
زه لخپل مور څخه چې له فلسطین څخه ده مننه کوم. زما نیا، خاله او کاکاګان په فلسطین کې تلویزیون ته ناستي او ویني چې لمسی انتخابات ګټي.
پدې چې د نوامبر میاشتې په منځمهالو ټاکنو کې جمهوریت غوښتونکو رقیبان نشته، نو مقدماتي ټاکنې یوازنۍ دوره ده چې میرمن طالب به پکې د رایو د ګټلو لپاره مبارزه وکړي. د میرمن طالب کامیابیدو ته په ټول امریکا کې مسلمانې میرمنې هیله منې دي.
احساس کوي چې رشیده د دوی ده. رشیده به په کانګرس کې مخ او غږ وي. کله چې رشیده په کانګرس کې وي، نو داسې وګڼئ چې موږ هم لکه تاسو امریکایان یو.
د میرمن طالب په څیر نورو میرمنو هم انتخاباتي مبارزې پیل کړې دي. یوه سومالیایي اصل امریکایي د اگست په 14مه په مینوسوټا ایالت کې د کانګرس څوکۍ د ګټلو لپاره کاندید ده او ممکن د امریکا په کانګرس کې له میرمن طالب سره په ګډه کار وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ترکیې نه داسې راپورټونه خپاره شوي دي چې د دې هیواد یو هیئت د عیسوي کشیش د نیول کېدو په سر د رامنځته شوې لانجې په هکله د خبرو دپاره واشنگټن ته سفر کړی دی. د راپورټ تفصیل سمیع الله جلال زیل ولي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکیې روابط اوس تر ډېره د امریکایي عیسوي مبلغ اندرو برونسن په برخلیک پورې تړلی دي. نوموړی چې د جولای له وروستیو څخه په کورني بند کې دی، د ترهګرۍ په تور یوویشت میاشتې بندي و. امریکا متحده ایالات پر برونسن دا تورونه بې اساسه بللي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هغه او د نور امریکایانو د خوشي کېدو په اړه پر انقره فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د دې پوښتنې په ځواب کې چې د برونسن د خوشي کېدو په اړه کومه هوکړه شوې وویل،
که موږ په دې اړه هر ډول هوکړه کړې وای نو مسیحي مبالغ برونسن او نور امریکایي وګړي به نن په کور کې وای. په دې اړه نن تاسو ته هیڅ خبر نه لرم، خو یوازې دا وایم چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې.
د بهرنی چارو وزارت ویان دی د ترکی پلاوی د سفر په اړه داسې وویل،
تاسو په هیګي ما په دې اړه راپورونه ولیدل خو زه یې نشم تاییدولی. مون کوم ملاقات نه لرو چې دلته اعلان کړم.
خو امریکا ته د ترکی پلاوی سفر د دې لامل شو چې په ترکیه کې د ترکی لیرې د ارزښت د ګړندۍ ټیټېدو یو څه مخه ونیول شي.
دا زموږ په ژوند ناوړه اغیزه لري. زموږ مالی توانایي کمه شوې، خلک ویریږي او کوم کسان چې مالی امکانات هم لري د خپلو پیسو په مصرف ویریږي. له همدې عمله هټیوال ګټه نشي کولی. موږ باید د اعتماد فضا ولرو.
اخوا د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د مسیحي مبلغ د نیول کېدو له امله د امریکا لخوا د ترکیې پر دوو وزیرانو د بندیزونو په لګولو خفګان ښودلی دی.
د اندرو برونسن په وړاندې د شویو اقداماتو په غبرګون کې د یو ستراتیژیک متحد لخوا د داشان ګامونو اخیستل ترکیې ته په جدي ډول بې احترامي ده.
د ترکیې ولسمشر که څه هم امریکا په متقابلو اقداماتو وګواښله، خو په مستقیم ډول یې د جمهور رئیس ټرمپ نوم وانخیست.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
د آشنا راډیو خبرونه د واشنگټن نه اوري. په قندوز کې د روغتیا د چارواکو ویلي دي چې د 2018 کال د پولیو له پیښې نه وروسته دوی اوس په محیط کې د ماشومانو د ګزن د ویروس د موجودیت پلټنې پیل کړې دي، خو دغه ولایت په محیط کې د پولیو ویروس نه دی موندلی. ګل رحیم نیازمن رپورټ را کړی دی.
په قندوز کې د نړیوال صحي سازمان یا WHO مسولین وایي چې په محیط کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن وایرس د معلومولو په خاطر د خار په څو لارو وتلي او به څو ځل معاینه کړي، خو د پولیو وایرس یې پکې نه دی موندلی. د نړیوال صحي سازمان یا WHO ولایتي مسول ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي چې د قندوز د خار له 15 ځایونو څخه د چټلو اوبو د معاینې لپاره 15 ځل نمونې اخیستي، خو د دغه ولایت په محیط کې د تیر کال د پولیو د پیښې وروسته د پولیو وایرس نه دی لیدل شوی.
د پولیو یوازینی میزبان انسان دی او دا په محیط کې دوامدار نشي پاتې کېدی. ام په دې خاطر باندې چې موږ وګورو چې آیا د قندوز په محیط کې د پولیو وایرس شته کنه، د 2018 کال کې یو بل سیستم د پلټنې یا سرویلانس ورته په لاتینی کې وایي هغه شروع شوی. د محیط نه موږ سم پلخلو
چې څلور
پنځه دورې سمپل اخیستل شوی ده. د قندوز د ښار د خان آباد د بندر په ناحیه کې د نور محل کې دا زیاتره د ښار اوبه ورته راوتلي. درې دورې پرله پسې په هغه کې هم د واکسین وایرس تثبیت شوی چې دا زمونږ د محیط معافیت ښیي چې یعنې واکسین وایرس په محیط کې شته. او تر اوسه پورې د پولیو وایرس د مغوی پیښه نه را په دې خوا په قندوز کې مونږ حتی په محیط کې کوم وایرس نه دی تثبیت کړی.
قندوز کې تیر کال یوه څوارلس میاشتنۍ ماشومه چې کورنۍ یې په دشتیرچی ولسوالۍ کې اوسېده په پولیو اخته شوې وه. د قندوز د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي چې د پولیو وایرس سرحد نه لري او هغه ماشومان چې واکسین شوي نه وي ډېر زر په پولیو اخته کیږي.
دا وایرس سرحد نه لري نو خدای نه خواسته که چیرته دغه ماشومان چې د واکسین نه محروم دي هغه ماشومان سره دغه وایرس ډېره علاقمندي لري چې هغه ماشومان ته ورشي او هغه ماشومان وایرس ونیسي. نو دا خو ډېر زیات خطر موضوع ده چې دې کې مونږ هم میراث لرو. په داسې حالاتو کې چې مونږ ګورو چې دا ماشومان دغه کیږي خو زمونږ یوه ستراتیژي بیا دا هم ده چې مونږ ماحول اطراف دغه کو معافیت ورته دغه کو چې نور ماشومانو ته بیا انتقال نه شي.
د قندوز دینی عالم مولوی عبیدالله وایي چې ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکول د ګوزن د مخنیوي لپاره دوا ده او زیاتوي چې په حدیثو کې د مرض د مخنیوي لپاره د دوا استعمال د هر مسلمان فریضه ګڼل شوې ده.
تطبیق د واکسین په افغانستان کې د فالج مرض لپاره یوازینی مخنیون کلاره ده ځکه هر مسلمان او بالخصوص د افغانستان خلک په دې باندې مسؤلیت او مکلفیت لري چې خپل ماشومان یعنی کوم ماشومان چې واکسین سوي نه دي هغوی د مراجع او کوم مراجع د واکسین چې دلته مراجعه وکړي خپل ماشومان واکسین کړي. ځکه نبی اسلام بارک فرمایي لکل دا ان دوا ان د هر مرض دپاره څه ده دوا ده. فلهذا واکسین او د واکسین تطبیق یوازینی لار ده لپاره د دفع د مرض د فالج.
دینی عالمان وایي ټولې هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي دوی په اصل کې د خپلو اولادونو صحت ته پام نه کوي او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تکړه او صحتمند مسلمان پر ضعیف مسلمان غوره دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو. د څو خبرونو غټي کې یو ځل بیا غواړي. احتجاج کوونکو د کابل قندهار لوی لاره تړلې ده. د میدان وردګ ولایت په سلګونو اوسېدونکو نن د چهارشنبې په ورځ د قندهار لوی لاره د کابل قندهار لوی لاره وتړله. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې انتخابات به په خپل وخت وشي. په عین وخت کې جمهور رئیس له طالبانو سره مذاکراتو په باب وایي چې د افغانستان د ولس ترمنځ په دې اړه توافق نظر موجود دی خو د سولې د وړاندیزونو په اړه ټولې خواوې په یو نظر نه دي. د انتخاباتو مستقل کمیسیون وایي چې سږکال به په افغانستان کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له نوي بایومیټریکي سیستم نه استفاده کیږي خو د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې به له بایومیټریکي سیستم نه کار وانخیستل شي. په افغانستان کې د اروپایي اتحاد حیات نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په افغانستان کې د اقلیم بدلون مشترک چیلنجونه او په ډله ییزه توګه مقابلې ته نوملاندې کانفرنس جوړ کړو. اروپایي اتحاد خبرداری ورکړی چې په راتلونکو څو کلونو کې به په افغانستان کې د تودوخې درجه لوړه شي او که لازم تدابیر ونه نیول شي د اقتصاد او کرهنې موجوده خراب وضعیت به نور هم خراب شي او په داخل کې به د بې کوره شوو خلکو شمېر له حده زیات شي. د هرات په لاره د مختلفو ولسوالیو شوراګانو په سلګونو کاندیدانو احتجاجي غونډه کړې او د انتخاباتو په کمیسیون کې غږ کړی چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات هم د پارلمان انتخاباتو سره یوځای سرته ورسوي. د ازادۍ رادیو د رپورټ له مخې په کابل کې دا وخت ولسوالګرو شمېر بس پر زیاتېږي چې زیات شمېر کم کې ماشومان دي او ځینې خلک یې تنګ کړي دي. د ترکیې د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټیکي هیئت له امریکایي چارواکو سره د یو لوړ مهم مذاکراتو په باب د مذاکراتو په خاطر واشنگتن ته رسیدلی دی. هیئت نن په خارجه وزارت کې د لوړ پوړو امریکایي مامورانو سره وکتل. د زمباوي د مالی پخوانی وزیر تندی بیتی چې غوښتلې ګاونډي هیواد ګمبیا ته وتښتي پولیسو له سرحد نه د وختلو په وخت ونیو. د هغو دریو چیکي عسکرو مړی نن پراګ ته ورسول شو چې تېره هفته د پروان په ولایت کې د طالبانو په یو ناڅاپي برید کې وژل شوي وو. روسیا د پاکستان پوځیانو ته نظامي روزنه ورکوي. په دې اړه پاکستان ته د روسیې د دفاع د وزیر د مرستیال ډګر جنرال الکساندر فومن د سفر په مهال دواړو هیوادونو موافقه لاسلیک کړه او د خیبر پښتونخوا په دیری اسماعیل خان کې درې تنه شیعهګان د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو پښتو خپرونه همدلته پای ته ورسیده. سوشي بوکي دری خپرونه پیل کیږي.
تاسو ټول نړۍ مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.